سلام نه ستړي مشه زه سفیو لاستان ایگزام تاسو ته ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قشتېپې کانال د جوړېدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیلو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. ازبکستان په داسې حال کې د قشتېپې کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د قشتېپې کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل افغانان د خپل اوبو د مدیریت توان لري. خو د اوبو د برخې یو شمېر پوهان د ازبکستان اندېښنه پر ځای بولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د قشتېپې کانال په اړه دغه هیوادونو ته وضاحت وړاندې کړي. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیف آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې نن په یو بیان کې وویل دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له آی ای ایم مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور کې نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دغه کسان د عیسویت د ترویج او تبلیغ خاطر نیولې دي. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړه غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې ها غاړه هم د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یوه او بل نوم لارې بندوي. په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې چې د تورخم دروازه تړلې پاتې وه دواړو غاړو ته د راپورونو په اساس تر $2 میلیون پورې زیان اوښتی دی. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په لومړي تلین کې چارواکو د هغې پلار امجد امینی نیولی دی. د 22 کلنې مهسا امینی مړینې یو کال مخکې د ایران د رژیم پر ضد د سختو اعتراضونو لامل شوه. د لارون کونکو د ځپلو سره سره بیا هم لارونونه دوام لري. د ازادي اروپا د فردا راډیو د راپور له مخې امجد امینی د سېشنبې په ورځ له خپل کور بهر ونیول شو. د پښتنو لپاره په خپل پلرني ټاټوبي سقز کې د استخباراتو څانګې ته وړل شوی. هغه ته ویل شوي چې هغه او کورنۍ نن له کوره د وتلو اجازه نه لري. امنیتي ځواکونه د دوی کور محاصره کړی. مهسا امینی د تیر کال د سپتمبر په 14 په تهران کې د ارشاد پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. هغه د اسلامي حجاب د نه رعایت په خاطر او تور نیول شوې وه. لارون کونکو تېره شپه په ایران کې د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د دغه هیواد د مشر پر ضد شعارونه ورکول او د ښځو د حقونو پر درناوي یې ټینګار وکړ. نن هم د ایران په ګڼو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه تمغو هرکلای کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل نن په ایران کې د مهسا امینی یا جینا امینی لمړی تلین دی. مهسا یا جینا هغه ایرانی کورد انجلی ده چې تیر کال په همدې ورځ د ایران د مذهبي پولیسو په توقیف کې ووژل شوه. د پیښې په دغه هیواد کې د ولس احساسات وپارول. د جینا له وژل کېدو یوه ورځ وروسته د قبر پر شناخت یو چا په کوردي ژبه په لاس ولیکل: جینا ته نه مرې، نوم دې په رمز او سمبول بدلیشي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا عبارت چا لیکلی و، خو د دې عبارت خپرېدو د ایرانیانو په منځ کې عجیب عاطفي او رواني ځواک وپاروه. د مهسا نوم او هشتګ په ټویټر کې د 15 ورځو په ترڅ کې تر 200 میلیون ځلې ډېر وکارول شو او ریکارډ یې جوړ کړ. وروسته 215 میلیونو ته ورسېد. د دې د وشل کېدو په 24مه په ایران کې ستر اعتراضونه وشول او د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو د ځپلو لپاره تر وسه وسله تشدد کار اخیستی دی. د ایران د بشري حقونو د سازمان د هغه راپور پر اساس چې د جینا لتلین سره هم مهال خپور کړی، د تیر یوه کال په اعتراضونو کې 22 تنه وژل شوي. د دغو اعتراضونو چې لا هم دوام لري شعار ښځه ژوند او ازادي دی. سره له سختو امنیتي تدابیرو تیره شپه د ایران په بیلو بیلو ښارونو کې خلکو اعتراضونه وکړل. په افغانستان کې هم لتیرو دو کلونو راهیسی چې طالبان واک ته رسیدلی او د شزو د حقونو خلاف اقدامات پیل کړي، یو شمیر شزو مظاهره او اعتراضونه کړي. په روانه خبرونه کې د شزو د حقونو او د بیان د ازادۍ او په مجموع کې د ولسواکۍ لپاره په دوو گاونډیو هیوادونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د شزو پر هلو ځلو خبری کو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي مدني فعاله نظیفه حقپال، د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنسانس پوهنتون استاد نجیب آزاد، او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش. ټولو میلمنو ته هر کلی وایم، او تاسې اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې که د موضوع په اړه مو غوښتل چې پوښتنه وکړئ یا نظر څرګند کړئ را سره تماس ونیسئ. لومړی محترم حقپال، غواړم چې محترف صفانه وای حقپال تلیفون لا نه دی رخ شوی، نو ور بشو لومړی آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، د مهسا امینی پر وژل کېدو ایرانیانو ډېر غبرګون وشود، دلیل ستاسو په نظر څه کېدی شي؟
سلامونه درنه تاسو اوریدونکو درنو میلمنو ته. د دې میرمنې په وژلو باندې چې کوم غبرګون وشول، څو نه یوازې دننه په ایران کې بلکې ایران بهر هم خورا ډېر غبرګون وښودل شو. د دې تر ټولو لوی لامل په تیرو څو لسیزو کې په ایران کې هغه استبدادي دولت یا حکومت یا سیاسي ساختار چې رامنځته شوی دی هغه دی. یعنی خلکو یوازې یوه بهانه غوښتله، یوازې د دې میرمنې د وژلو موضوع نه وه، اما تر دې وړاندې هم ډېر داسې کارونه یا کړنې د ایران دولت یا د استبدادي یا افراطي اسلامي دولت کړي دي چې خلک یې خورا ډېر پازاب کړي وو، اوس یې هم پازاب کړي دي، چې د میرمنو تر څنګ نارینه هم ډېر زیات پازاب دي. لاکن دوی ته دغسې یو څه نه وو پلاس ورغلي چې هغه دې راوځي غبرګونونه دې وشي. د همسا د وژلې راوروسته خلکو په دې باور شول چې نور خو نو مانا هغه اخري هیله ژوند دی، او ژوند درنه اخیستل کېږي، او یوازې په یو پوړني نفس سر کول ژوند درنه اخیستل کېږي. یا هغه ډول چې دوی غواړي چې میرمنې د پیران کې ژوند وکړي، دغه چوکاټ یا دغه دی د کومو بندیزونو نه د باندې، که هر میرمن یا حتی هر نارینه هم خپل شخصي ژوند په خپل غواړي چې خپل خوښه وکړي، هغه اجازه نه لري. نو دې غبرګونونو یو لامل همدغه، او دویم دا و چې اوس په تېرې یوه لسیزه کې په ځانګړې توګه په منځنی آسیا او جنوبي آسیا بیا په ټول نړۍ کې ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو خورا ډېر رول لوبولی دی. تر دې وړاندې هم داسې قضیې کېدلې په ایران کې، په نورو هېوادونو کې، په افغانستان کې، اما هغه ډول غبرګونونه چې د ټولنیزو رسنیو د راتګ وروسته په هېوادونو کې پیل شوي دي، که هغه ایران وي، که هغه مصر وي، یا که هغه نور هېوادونه وي، دغه ساری په تېره کې نه و. لامل یې دا دی چې د ټولنیزو شبکو کومه شبکه بندي چې سوې ده، او خلک ډېر ژر په یو موضوع باندې هغه که ډېری خلک یې په دې غبرګونونه کې ممکن هغه ځاني خطر چې دوی ته مخ وي یا دوی ورسره مخ وي د کوم ګواښ سره، دغه سره دوی نه و مخ سوي. ډېری خلک بهر و، او دغه بهر چې کوم هشټیګ وکارول سو، کوم غبرګون وکارول سو، هغه د ایران خلک نور هم هغه خلک چې په ایران کې دننه او په ځانګړې توګه میرمنې، هغه دې ته وهڅولې چې تر دې هاخوا نور ظلم نشي کېدلی. نو په دغسې غبرګونونو کې په تخنیکي لحاظ خورا ډېر رول ټولنیزو شبکو هم ولوباوه.
بله صاحب، ډېره مننه. آزاد صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب دانش، آیا د مهسا امینی مظلومیت سبب شو چې ایرانیان ډېر غبرګون وشي، او که فکر کوئ ایرانیان بدلون غواړي، او دا پیشه لکه څنګه چې آزاد صاحب ویل یوه پلمه شوه؟
سلامونه نیکیلې تاسې ته، تخنیکي همکارانو، جناب آزاد صاحب ته وړاندې کوم. په اصل کې ټولو ته جوته ده چې څه کم 50 کاله کېږي چې پر ایران باندې یو مذهبي تندروه ډله حاکمه ده، او هغه ډله د دین څخه په سوی استفادې سره خپل واکمنی پر خلکو باندې تپلې ده، او د ملت ټول شتمنۍ غصب کړي، او د دین تر عنوان لاندې په نورو نړۍ کې خپل د اجمونی سیاستو د پولی کولو دپاره د ایران خلک د بدو مصیبتو سره مخته کړي. په ایران کې انفلاسیون اوشته رسیدلې دی قیمتي د پیسو د ارزش او د بزنس تجارت او تحریمونه داسې نور چې دا وضعیت خلک ډیر په تنګ باندې راوړي او فقط د یو بهانې پسې ګرځي چې یو بهانه ورته پیدا سي څنګه د خپل عقده او د خپل افکار را سرګند کی و جامع ته. نو په دې لحاظ باندې د ماسا د مرګ موضوع منګو تاسو شاهدان یو چې په میاشت کې په سلهاو لکه ماسا د ایران په زندانو کې اعدام کیږي، سرنوشت یې ورک دی، په زرهاو کسانو مړي او ژوندي په ایران کې اسن د دې مظاهرو څخه چې نیول شوي دي مړي او ژوندي یې نه دي معلوم چې دا څه سوه زندان دي مړ دي چې که مړه شوي دي څرکه مړه شوي دي. دا مسله ده. اصلي عمل د خلکو نارضایتي د دې سیستم څخه ده. ګورئ تاسې د یو حکومت وظیفه هیڅ وخت دا نه ده چې خلک و جنت ته یوسي. دا د حکومتو وظیفه نه ده چې د خلکو د هغه دنیا د پاره کار وکړي څنګه زه تا جنت ته یوسم. پر دې دنیا باندې خلکو ته عرضه خدمات نشي کولای، په دې دنیا باندې خلکو ته طبي، اقتصادي، مسؤلیت، امنیت، ازادي د بیان، ازادي د مطبوعات هیڅ شی نشي ورته راوړلای. پر دې دنیا باندې خلک د ولګي مړکیږي، یو ګوله ډوډۍ خلکو ته نشي ورکولای. د هغه دنیا د اورو غلمانو د شرابو د کبابو دغه وادي ورته ورکوي او دا د حکومت اصلي دنده وګرځي. دا یو ډیر غټ مصیبت دی او دا مصیبت چې په هر مملکت کې حاکمیږي چې حکومتونه د جنت کلیانې په لاس کې اخلي او دوی د جنت ټیکداران کیږي او خلک جنت او دوزخ ته لیږي. دا حالتونه استبداد دی. د دې استبدادو په مقابل کې خلک راپاریږي، خلق خپل ازادي غواړي، خلق غواړي چې د خصوصي حریم د یو انسان باید مسؤونه پاتې شي. الان دا چې دغه استبدادي حکومتو اصلي وظیفه دا ده چې د خلکو په خصوصي حریم باندې تعرض کوي، خصوصي حریم ته داخلیږي، چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ډیر غلط سیاستونه دي. د دې سیاستو تعقیبول کسان خپل په چنټي کې بل هیڅ شی نه لري چې خلکو ته ارزه کې، نه علمي پوهوالی لري، نه اقتصادي برنامې لري، نه د خلکو د وړتیا او خلکو ته اسودګدوي ژوند مهیا کولو په هکله باندې هیڅ برنامه نه لري. وخت چې بې برنامې پاتې کیږي نو دغه برنامه ده چې څنګه وسې کړای چې امر بالمعروف نه یان منکر فعاله کې خلک د جناتو خواته سوق ورکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب دانش کور ودن. آزاد صاحب که هم تاسو اشاره درلوده، لیکن که یو څه نور هم په دې اړه خبرې وکړي چې د ایرانیانو مظاهرو او اعتراضونو په مجموع کې زموږ په ټوله سیمه تاثیر درلود او کنه درلود.
ساده وجل نو څه کوم لارو نو او کوم خبرګون شو شو د سل په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه په ځانګړي توګه په افغانستان خپل تاثیرات درلود. په دغه خبرګونونو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره سول په لومړي سر کې خورا ډیرو افغانانو هم تر ډیره بریده پورې د برخه واخیستله او دا یې مستقیما په افغانستان په سیمه کې به تاثیر خود لرلی. په افغانستان یې مستقیم تاثیر درلودی. له هغه وروسته په افغانستان کې هم له بده مرغه په تیرو دوو کلونو کې چې کوم وضعیت روان دی، تر ایران ډیر استبدادي او ډیر فرعونی وضعیت هلته روان دی، په ځانګړي توګه د میرمنو په وړاندې. په ایران کې خو بیا هم هماغه استبدادي دولت، بیا هم میرمنو ته د هماغه استبدادي دولت په چوکاټ کې د کار او د زده کړې اجازه ورکوي. اما په افغانستان کې چې کوم افراطي ډله واکمنه ده، هغه د خپل افراطي ډلې په چوکاټ کې د غوښتنو په اساس یا د خوښې په اساس هم میرمنو ته د زده کړې او د کار کولو اجازه نه ده ورکړې او خورا ډېرې یعنی په بند کې ساتلې دي، په بشپړه توګه یې بندیانې کړي، د ژوند ټول حقونه ځینې اخیستي دي. په افغانستان کې هم ولیدل شول چې د محسا د وژل نو څه کوم غبرګونونه په ایران او په نړۍ کې حتی کوم غبرګونونه وښودل شول. په افغانستان کې هم ورو ورو غبرګونونه د میرمنو د حقونو د اخیستو دپاره پیل شول. هغلته هم میرمنې راووتلې، که څه هم شمېر یې د ایران په پرتله خورا ډېر کم وو او دې بحث ته راځم چې ولې کم وو. یا هغه غبرګونونه چې په ایران کې ښودل شوي دي په افغانستان کې ولې نه ښودل کېږي په هغه کچه باندې. لاکن په ټوله کې باندې وو د محسا د وژلو په غبرګون چې کوم په ایران کې پیل شو له ایرانه پیل شو په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان خپل تاثیرات لرله او اوس یې هم لري او افغانانو ته په ځانګړې توګه افغان مېرمنې ته هغه چې په افغانستان کې دي په ځینې ښارونو لکه هرات او په ځانګړې توګه کابل او په بلخ کې دا مېرمنې راووتلې نن هم راووتلې.
تاسو وویل چې په افغانستان کې کم وو یعنی د ښځو اعتراضونه نسبت ایران ته کم وو، ولې دا هم ډېرو خلکو لپاره پوښتنه ده چې حال دا ده چې په افغانستان کې له ښځو ډېر څه اخیستل شوي نسبت ایران ته، نو بیا ولې په افغانستان کې عکس العملونه کم دي؟ په کم شمېر ښځو په مظاهرو کې برخه اخیستې ده او اعتراضونو کې
لبد امرغه په افغانستان کې په تیر او ټول سيزو کې خوب ځانګړي توګه په تیر څلور لسیزو تلويښت کلونه کې افغانان له دغه بدبختۍ یا جګړو له کبله دومره د سیاسي شعور د ټولنیز حقونو له شعور او له سواد لري ساتل شوی دي چې اویا فیصد خلک وسه په افغانستان کې بدبختانه یو واقعیت دی چې باید وویل شي. هغه خپل ټولنیز حقونه اصلا نه پیژني. کله چې په یو ملت کې په یو قوم کې سیاسي شعور نه وي هغه د سیاسي شعور له مخې خپل ټولنیز حقونه ونه پیژني، نو دغه ټولنیز حقونو د غوښتنو لپاره دی هیڅکله هلې ځلې نه کوي، ځکه د خپل حق تعریف سوی نه دی، ټولنیز حقونه ورته تعریف سوي نه دي. د ایران او د افغانستان په پرتله که موږ وکړو، د ایران ملت تر افغانستان په سلهاو چنده ډېر باسواده دی. هغه سره د دې چې د استبدادي افراطي ډلې تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي، لاکن تقریبا ټول باسواده دي، تقریبا ټول ته خپل هغه ټولنیز حقونه معلوم دي او د کوم قوانینو یا هغه آسماني یا خدایي قوانینو یا ځمکني قوانینو چې انسانانو په لاس جوړ شوي دي، یا مثلا د بشر حقونو نومونه ورکو یا نور د ملګرو ملتونو کنوینشنونه، د دې سره د ټول سره خورا ډېر آشنایي لري او د همدغو قوانینو او دغه اوامر او اصول او عرفونو پر رڼا کې هغه خپل ټولنیز حقونه تعریفوي او د هغه ټولنیز حقونو د غوښتنو لپاره هلې ځلې کوي. په افغانستان کې دا قضیه په بشپړ توګه متفاوته ده. په افغانستان کې یوازې په تیرو شل کلونو کې سره د دې چې تیر شل کاله چې کوم نظام هلته و، په یوه ورځ هم داسې نه و چې افغانستان کې جګړه نه وي او د ډېرو لویو جګړې سره مخ و، جګړې سره، غربت سره، همدارنګه د فساد سره او د نورو مسایلو سره مخ و. لاکن په دغه تیرو شل کلونو کې چې هغه لوی لاسته راوړنه وه، هغه دغه وه چې یوه برخه د ځوانانو هغه قشر چې شل کاله وړاندې چې کوم ځوانان وه، هغه چې اوس نری ځوانان، هغه له زده کړو له سیاسي شعوره خورا لیدې و. په تیرو شلو کلونو کې یوه برخه د دې ځوانانو وتوانېدله چې هغه باسواده شي، هغه سیاسي شعور ولري او د همدغه سواد او سیاسي شعور په رڼا کې خپل ټولنیز حقونه وپیژني او د حقله چې د دې دغه ټولنیز حقونه د نقص کیږي د هغه په وړاندې عکس العمل وشي. نو دغه قشر د ایران په پرتله خورا ډېر کم دی. کله چې په یو هېواد کې د ټولنیزو د خپل ټولنیزو حقونو تعریف نه وي او هغه ملت یا قوم داسې ساتل شوی وي چې یوازې هغه ته دوه وخته ډوډۍ پیدا شي، نور د خپل حقونه اصلا نه پیژني، هم دغسې په تیاري کې رالوی شوي، زېږېدلې رالوی شوي، سپینږیرې شوي، حتی بیا مړه شوي هم دغسې د افغانستان بدبختانه څو نسلونه همداسې روان دي. نو له یو څخه خو دا توقع نه شي کېدلی چې هغه د دغسې ټولنیزو حقونو دپاره راووځي چې هغه اصلا پیژني نه او ټولنیز حق نه ورته وایي. یوازې د دپاره همدغه دی چې دته چې څوک څه ونه وایي او یوه ګول وړې پیدا شي، سره دې چې هغه هم هغه ظلمونه هم خورا ډېر روان دي. یعنی د افغانستان په لورې پرتو سیمو کې هم هغه خلک چې هغه له زده کړو له ټولنیزو حقونو له سیاسي شعوره په نړۍ کې سره روان دي، له ټولو مسایلو لرې دي، بیا هم د هغو ژوند نه ارامه دی. لاکن په هغه کچه باندې چې غبرګونونه دي وشول سي، هغه شعور هلته نشته بدبختانه، او ملت ته شعور ورکول دا د یوې ورځې کار نه دی، لسیزې غواړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ایران کې د یوې ځوانې مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت په ایران او دغه سیمه کې خصوصا افغانستان کې هم د شزو د حقونو او همدارس د ډورو مدني ازادیو لپاره د هلو ځلو په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد. محترم نظیفی حقوال ته مو هم بلنه ورکړې او وعده یې هم کړې وه، خو تر اوسه پرې ټلیفون ته ځواب نه وایي. دانش صاحب، ستاسو په نظر آیا د ایرانیانو اعتراضونو کومه نتیجه هم ورکړې ده؟ په خپله د ایرانیانو لپاره وضعیت خو فکر کوم چې تغییر شوی نه دی، سره له دې چې ډېر شمېر ایرانیان ووژل شول، وځپل شول، بندیان شول، لیکن همغه حکومت دی او همغه سیستم یې په همغه شکل سره چې و همغسې دوام لري.
بله، تقریبا تر اوسه پورې هم لا هم پر خلکو باندې قیودات په ایران کې اضافه تر سو، په واسطه د دې چې په زرهاو خلک بندیان سو، په سلهاو خلک اعدام سو، لا درک سو، خو داسې ملموسه نتیجه چې ایرانیانو غوښتل چې په لاس باندې راوړي دا ونه سویدل چې راوړي. په دې علت دا دی چې مخکنی دورانو کې بداسې و چې د یو تحول د پاره به داخلي عوامل ډیر نقش درلود. مثلا که په داخل کې زمينه د تحول د پاره آماده سوی وای، اتمن هغه تحول به په نړۍ کې راته، که انقلابونه کېدل هم د خلکو په زور باندې به انقلاب کېدی او خلکو به انقلابونه کوله، حکومتونه به چپه کوله، خپل د خوخي حکومتونه به جوړوله. متاسفانه په یوشتمه پیړۍ کې بهرنی مسائل یا بهرنی مداخله اساسي نقش او رول تر داخلي نه اضافه تر سوې دی. په دې معنی باندې دی چې هغه وخت حکومتونه رنګيږي اوس په نړۍ کې چې بهرنی په بهر کې تصمیم نیول کېږي او بهرنیان غواړي. تاسو ولیدل امریکا د نظم نوین تر عنوان لاندې لیبیا حکومت رنګ کوي، په تور مثال سوریه کې مشکل پیدا کوي، عراق کې داسې کوي، طالبان په افغانستان کې لمند څخه یوړه. ولی په داخل کې ایرانیانو په ډیر قرباني ورکړه، اما تر اوسه پورې هم سپایي پاسداران، سپایي قدس و اطلاعات د ایران حاکم دي او دا حالاتو ته تغییر نشي ورکولای.
حتی بعض ایرانیان پر دې سره لدې چې یو وخت لزینو ایرانیانو مو اوریدلی دي وای چې کله امریکایي قواو په عراق حمله کوله، زینو ایرانیانو ویل چې کاشکې په ایران باندې حمله کړی وای، او دوی له البته هغه ایرانیان مې منظور دي چې د ایران د اوسني حکومت مخالف دي، څو دوی له همدغه حکومت نه خلاص کړي ول. لیکن ولې فکر کوي چې نړیوالو دې خواته پام ونکړو؟
ایران امریکا ته یو لنګه غوا ده چې همیشه لویشي او شدې ورته ورکوي. که د ایران حکومت نه وای، امریکایانو هیڅ وخت پر خلیج پر ملکو باندې دومره وسلې نه سویدلې چې خرڅې کې. ایران څخه یو اژدهار جوړ کړی دی په خلیج او په خصوص عربستان سعودي او دا د خلیج اطراف ملکونه د ایران نه ډاری، او هیڅ کله د امریکای سیاست په دا 50 کال کې هم د ایران د رژیم د رنګیدو
اما فکر نه کوي. دانش صاحب چې په خپل همدغه رژیم د ایران هم پلویان لري او شمیر ایرانیان شته چې شمیر د توجه ور دی چې هغه همدغه حکومت حمایه کوي او اجازه نه ورکوي چې تش لاس مظاهره چانه نسکور کی.
منظور پوه نه شوم.
منظور می داره چې د ایران حکومت په خپل هم طرفداران لري. منظور می داره چې مثلا حزب الله یاندي هغه کسان چې په انقلاب کې ګډون درلود هغوی شمیر هم د پام وړ دی، یعنی د سې سړی نشي ویلای چې د هغوی شمیر ډیر کم دی، یعنی هغوی هم د خپل حکومت ملاتړ کوي او تشلاسي مظاهره چن نشي کولای چې د حکومت په اسانه رنګ کې.
استبدادی رژیمونه همیشه د داسې حلقو خاوندان دي چې یعنی د ایران حکومت کچیر یو آزاد رفراندوم وسی یعنی زه په یقین درته وایم چې ډېر په کمه فیصدي باندې طرفداران ایران پیدا کولی شي، حتی په دې سپا کې، حتی په دې کسان چې په حکومت کې کار کوي. اما د خلکو امید د ایران و د حکومت و تغییر ته امید نشته چې مثلا د دولتي کسان یا مثلا نظامیان راسي د خلکو په څنګ کې ودرېږي. تاسو پوهیږئ چې استبدادي رژیمونه په هر څه وخت کې تصفیه کوي، او هغه کسان چې مثلا پوهیږي یا شک باندې کیږي هغه د منځه وړل کیږي یا زندانیان کیږي. یا په طور مثال باندې دغه اوس وزیر دفاع د چین سرنوشت هیڅ معلوم نه دی چې دا بندي دی چیرې دی چیرې نه دی. استبدادي رژیمونه خو دا کارونه کوي. یا په طور مثال باندې د واگنر په نامه کودتا پوتین جوړ کړه، خپل مخالفین یې شناسایی کړه، په هغه کې په سلهاوو کسان بندیان کړه، زندان یې کړه، تر هغو چې خپل مخالفین شناسایی کې. استبدادي رژیمونه همیشه مانورونه اجرا کوي چې دوی وسې کړی خپل مخالفین. یعنی په ذات کې د ایران اخوندي رژیم یو منفور رژیم دی. پیلان په ایران کې خواخوږي نه لري، خلک یې طرفدار نه دي. ایرانیان پوهیږي چې ایران یو داسې غریب مملکت نه دی. ایران زراعتي صنعتي مملکت دی، تیل لري، تجارت لري، بزنس لري، ولی پیسې یې بې ارزشه دي. مونږ په دې باندې ایرانیان نه پوهیږي چې د دوی پیسې د سوریې په جنگ کې د دوی دولت مصرفوي، د عراق په جنگ کې مصرفوي، د فلسطین په جنگ کې مصرفوي، د لیبیا کې مصرفوي، په افغانستان کې مصرفوي. دا د ایرانیانو ټکس پیسې دي چې د ایران اخوندي رژیم خپل د اجمونیزم او خپل د برتري طلبي په خاطر باندې دا پیسې هلته مصرفوي، او د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې بدتر کیږي. نو دا رژیم خلکو ته د قبول وړ نه دی.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې ډاکټر صاحب. دانش آزاد صاحب، عملا فکر نکوي چې د ایران حکومت په دې یو کال کې محدودیتونه لا زیات کړي دي؟ مثلا یو کال مخکې شزو کولای شوی چې هر دولت تر یوه حده پورې آزاد دي جامع واغوندي، لیکن نن په دې خاطر نیول کیږي او ځپل کیږي. دا د دې مهسا امینی له وشل کېدو وروسته د خلکو د پاڅونونو د منفي نتیجه نه ده؟
ګورې، ټول استبدادي حکومتونه یا دولتونه یا سیاسي ساختارونه هر نوم چې ورکو هغه تر هغه ورځې پورې چې دی په قدرت کې دی ویره لري، ځکه دی هم په دې پوهیږي چې دی له کومې لارې له کوم طریقه دی واک ترلاسه کړی دی، او دا واک چې تل هم د خلکو په زړونو او اذهانو واکمني نه وي، دا ویره د دې واکمنۍ سره وي چې هر ورځ ممکن د دې په وړاندې خلک ودرېږي. او کله چې دا ویره ډېره شي، نو هغه کړنې چې دی یا هغه کړنلاره چې دی انتخاب کړي وي، هغه لا ډېره دی هغه کې جدي کې هغه لا ډېر زیات ټینګار پر وکړي. د مهسا امینی د وژل نه وروسته چې کوم غبرګونونه وښودل سوله د ایران د اوسني یا د استبدادي نظام په وړاندې، دا نظام یې وویره وایي په دې کې هېڅ شک نشته. دا نظام وارخطا سو، دا نظام ایمرجنسي اعلان کړه په ایران کې. دا په خپله ویره ده، نو د دې ویرې څخه د وتو لپاره د بل لار نه درلوده چې هغه قیدات یا هغه بندیزونه یا هغه ډول کړنلاره چې دی په ایران کې پلی کړې ده، هغه لا نور هغه کې پسې وغځوي، هغه لا نور.
لیکن فکر نه کوي کله چې یو دولت په دې پوهیږي چې خلک څه غواړي، بیا یو څه نرمښت راولي د دې لپاره چې دوی آرام کې، د دوی هغه احساسات غلي کې، عموما همداسې وي.
ګورې، هغه دولتونه وي چې هغه په دې کې هېڅ شک نشته چې په نړۍ کې داسې دولت نشته په یوه هېواد کې هم چې هغه آیډیل وي، هغه په بشپړه توګه د خلکو په خوښه وي. طبي خبره ده، خپل طرفداران، خپل ملاتړي او خپل مخالفین به لري، لاکن کله چې مخالفت او طرفداري دې سره تلي، نو هغه خوا چې د طرفداري ډېره درنه ده، نو هغه بیا وخت نا وخت مخالفینو لپاره نرمښت شي. لیکن کله چې هغه سیاسي ساختارونه په دې باور وي چې مخالفت تل ډېره درنه ده، هغه که نرمښت وشي، د مهسا امینی د وژلو نه وروسته چې کوم غبرګونونه ښکاره سوله، که د هغو په وړاندې د ایران اوسني وضعیه واکمني نرمښت شولی وای، نو دا غبرګونونه لا څو چنده کېدله. خلک په دې باور کېدله چې دوی وتوانېدل چې د ایران اوسنۍ واکمني وګواښي او هغه هغې دې ته غاړه کښېښوله چې د خلکو سره لار وړي. د خلکو سره لار وړل دا په دې معنی چې یوه دروازه ورته خلاص وله او دا غبرګونونه به څو چنده نور ډېرېدل، یعنې البته د دې استبدادي واکمنۍ یا دولتونو په فکر یا په باور. او همداسې ده، واقعیت همداسې ده، که چیرې د ظلم و جبر دغه څلوېښت کلونه یا پنځوس کلونه چې په ایران کې دغه واکمني ترسره شوې ده، نو په بېلابېل ډول خلک له دې څخه په عذاب دي. ما زه یوه بهانه غواړي، که چیرې نرمه شول شوی وای یا د محسا د د د د مسا په وژلو کې چې کومو کسانو کومو اداراتو لاس درلوده یا هغه محاکمه سوې وای او نور نرمه شول سوی د ښځو یا د میرمنو په هکله، نو بیا دا لړۍ نور پسې لا پسې غځېدله. دوی په دې باور دي او دوی نور هم، یعنی واکمنان یې نور هم ګواښله. د استبدادي دولتونه تل هم دا هڅه کوي، هغه دولتونه چې هغه نرمه شي هغه استبدادي دولتونه هېڅکله نه وي. هغه دولتونه چې نرمه شي هغه په استبدادي لاره نه راځي، هغه واک د دې لارې نه ترلاسه کوي. کوم دولتونه، کوم سیاسي ساختارونه چې د زور د لارې، د انقلابونو د لارې واک ترلاسه کوي، هغه هېڅکله هم د خلکو یا د خپل ملت په وړاندې نرمش نه شي. البته هغه نرمشونه چې دوی په بشپړ توګه په دې باور وي چې دوی په ګټه ده، هغه ته د نرمش نوم ورکول کېږي. لاکن چې د ملت په ګټه وي، هغه خو بیا دوی د دې لارې نه راتلله، ځکه ملت هېڅکله د یوه هېواد ملت هم نه غواړي چې دوی په هېواد کې وسله وال انقلاب وشي. د دوی په هېواد کې داسې واکمنان راشي چې نه یوازې چې دغه ملت سره ظلم او جرب روان وي لکه د ایرانیانو سره، بلکې په نړیواله کچه باندې پر دې باندې چې کوم بندیزونه دي، دوی چې کوم ډیپلوماتیک تعاملات دي د نړۍ سره، په بشپړه توګه یو ډول منځوي سوی هېواد دی. هغه ډول چې نور هېوادونه تعریف لري، هغه تعریف د په نړیوال سټیج باندې ایران نه دی. نو لهذا د دغه واکمنۍ د ساتلو دپاره کومه کړنلاره چې له نن څخه پنځوس کاله وړاندې انتخاب شوې وه، هغه کړنلاره ته به دی ادامه ورکوي او دغسې غبرګونونه چې د دوی په وړاندې کېږي هغه به دی وهي، هغه به دی رټي، هغه به سرکوبه کوي تر څو نور خلک بیا د دې په وړاندې ونه درېږي. لاکن بلې خوا ته دغه وهل رټل بیرته په ټوله کې ممکن د یو خاص وخت دپاره خلک یو څه خاموشه کي یا دغه دولتونه په دې باور سي چې موږ خلک خاموشه کړل، لکن دا یو نیګیټیو جوړ سو په دې کې هیڅ شک نشته. دا خلکو ته یو فکري مسیر جوړ کوي. نن که د مسامینی کلین منزل کېږي، دا په څه معنی؟ دا په همدې معنی چې دا نیګیټیو جوړ سوی دی او دا نیګیټیو خورا په بریالیتوب سره مخته روان دی. دا که نن وي که سبا وي که کاله او که لس کاله وروسته وي، دا به بیا نتیجه ورکوي او دا واکمني به هرومرو د سقوط سره مخ کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د مهسا امینی د لومړي کلین په مناسبت په سیمه خصوصا ایران او افغانستان کې د دې پیښې د اغیزو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش، د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همداراز مدني فعال نظیف په اقبال مو میلمانه دي. محترم اقبال هم د اوس له استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. محترم اقبال، ستاسو په نظر د افغان او ایرانی ښځو د غوښتنو توپیر په څه کې دی؟
مننه. السلام علیکم تاسو محترم بلمنو او اوریدونکو ته. زما په نظر توپیر شته، خو د توپیر نه ډېر شباهت ډېر ده. او مهم ده په دې شباهت چې هغه اساسي شباهت د هغې باندې هم وغږېږو، ځکه چې دواړه تقریبا مشابه رژیم سره مخامخ دي، چې دوی په مختلف ډول خصوصا د دین د استفادې څخه دوی د ښځو هغه خواست آزادی او دوی محدودوي. خو په ایران کې مونږ ګورو چې هغه اساسي حقوق چې حداقل د زده کړې دي، حداقل د کار حق ده، تقریبا دا خوندي دي. او ایرانی ښځې بل تفاوت د ایرانی ښځو په خوځښت کې هم شته، هغه دا چې او د ایران په ټولنه کې او د ایران د نارینه و طبقې د دوی دفاع د ښځو د حقوق څخه، دا هغه مهم عوامل دي چې د ایرانی ښځې خوځښت په دنیا کې ډیر قوت ورکړی دی. او له بلې خوا نه که تاسو د بین المللي ملاتړ د اړخو وګوري هم د ایراني خزو ملاتړ ډیر ده، ځکه چې د ایران د رژیم په ضد لکه امریکا او برتانیا مونږ ولیدل چې دوی یو څه تحریمونه نور هم زیات کړل، دوی بیانې درلودل.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د افغان خزو نړیوال ملاتړ کم دی؟
متاسفانه چې ملاتړ په دې اساس کم شو چې مونږ ولیدل چې طالبان په یو د نړیوالې ټولنې او خصوصا چې په راس کې امریکا د دوی د توطیې په اساس دوی بیرته قدرت ته ورسېدل، او د دوی د قدرت ته رسېدل چې امریکا دوی سره هم اوس امنیتي او استراتیژیکي اړیکې لري، هغه د مونږ ولیدل چې ورمورسته مقامات هم په خپل بیانیې کې وویل چې مونږ ډېر زیات خوشاله سو چې زمونږ د امریکا منافع سره ډېر نږدې
خو منظور دې مثلا د لا سخت دریزو افراطي ډلو په مقابل کې دی لکه داعش او القاعده په ارتباط، لیکن امریکا په طالبانو وسم بندیزونه لګولې دي، وسم د افغانستان د بانکونو پیسې کنګل دي، هر ورځ په بیلابیلو نړیوالو ټولنو کې طالبان په دې غندل کېږي، له دوی څخه بیا بیا غوښتل کېږي چې ښځو ته د تعلیم او کارو نور حقونه ورکې، نور دو څوک یوازې حمله پاته ده، نور فکر کوي چې نور هم څه پاته دي.
زه فکر کوم چې دا ډېر تشریفاتي او خالي اقدامات دي، ځکه چې دوی
که دا تشریفاتي وي هغه څه چې د ایران په برخه کې شوي دي هغه هم باید تشریفاتي و ګڼو. مخکې زموږ بل میلمه ډاکټر صاحب دانش تقریبا دغسې عقیده درلوده چې کوشتلې وایي چې نړیوال خصوصا امریکا نه غواړي چې د ایران رژیم وپرځي.
رژیم د شکست مسله هغه جدا خبره ده، مونږ پوهیږو چې نړیوال دولتونه مجبور دي چې د نړیوالې کنوانسیونونه او خصوصا د ملل متحد منشور په اساس دوی د نورو هغه حاکمیت باید احترام وکړي حاکمیت ته، او هغه وخت چې د 2001 کال نه وروسته چې کله امریکایان راغلل افغانستان تا کوئی هم د شورای امنیت د یو قطعنامې په اساس هغه چې هغه هم دواړه لري د خلک دغه هم منتقد دی او دا یو اشغال او تجاوز بولي، اگر چې بیا اکثریت وایي چې دلته یو هغه بین المللي امنیت په اساس یو توجیه درلودل چې دوی داخل شول. نو زما بحث دا نه ده چې نظامی حمله وشي، زما بحث دا ده چې افغانستان کې توجیه په دې وشو چې دغه د دوهی خپل موافقتنامه کېدلی شو چې دا په شکل نه وایي، دغه خپل تسلیم کېدل یا شکست یا د هغه نیرو چې په افغانستان کې ول د دوی د افغانستان څخه تخلیه مسله او دغه خلاص چې فعلاً په افغانستان کې دا، او یا مثلا د ملل متحد ماموریت چې د امنیت د شورا په اساس دا تجدید کیږي، دغه ماموریت خپله ټول نه تطبیقیږي. مثلا یو مهم بخش دا ده چې باید سیاسي ډایلوګ یا مثلا همشموله حکومت چې هلته د اساسي د افغانان اساسي حقوق خوندي وي، هلته مثلا د بشري حقونو ته
اما دا خبره خو دوی هم کوي چې باید طالبان د غسي حکومت ته غاړه کشیږي چې نشتی، او کېدای شي دوی دا ووایي چې تاسو خپل افغانان په خپل منځ کې جوړ نه وي، کله چې بم دوه ته پلاوی استو اړیو به ځان ته جلا ایجنډا درلوده، سره اتفاق هم نه درلود، نیم په سپیدار تقسیم وي نیم په ارګ تقسیم وي، نو خپل لاسمو قدرت له لاسه ورکو. خو خیر دا به بس یو څه نور موشسي ک صرف د افغان شوزو او د ایرانی شوزو د غشتنو په اړه د ملمنو نظر وورو، د ډاکټر صاحب دانش نظر هم غواړو چې وورو. دانش صاحب کلند وایست د دوی دواړو په غشتنو کې څومره توپیر دی؟
زه فکر کوم چې کار ازادي او ډوډۍ دا هغه شعارونه دي چې د دواړو ملکو مشترک دي، اما تفاوت په دې کې دی چې په ایران کې د مکتب او پانتونو د خځو د کار په عقل باندې کم بندیزونه نشته، هغه نورمال ډول دي. متاسفانه چې په افغانستان کې پر دغه شیانو باندې هم بندیز دی، ولی شعارونه په مجموع کې یو شکل باندې و، او حتی په خارج کې لکه جرمنی و امریکا و دی ځایو کې چې مظاهره کېدلې ایرانیانو به د افغانانو په مظاهرو کې شرکت کوي، افغانانو به د ایران، یعنی د ښځو درد مشترک و په دواړو ملکو کې، او دواړه ملکونو ښځې د داسې یو رژیمو څخه په مشکل کې وه. نو ولې د افغانستان مشکلات لا هم پسې ډیر دي؟ په دې خاطر سره چې افغانستان د فرهنګي لحاظ څخه هم تر اوسه پورې او د ساتو سواد لحاظ هم په ایران سره نشي مقایسه کېدلی. ولې په ان هم د افغانستان خود اوس وکړی چې خپل غږ پورته کړي، تر دا اوسه پورې هم چې د طالبانو حکومت یو چالش ایجاد کړی دی او دنیا جرأت د دې نه کوي چې په رسمیت یې وپیژني، هم د ښځو د مبارزې د ثمر دی چې د دوی تقابل و په دې مسلې کې. و په هر صورت باندې استبداد یو استبداد دی، مشکلات یو مشکلات دی، ولی د فرق دی په ایران او د افغانستان په مسلې کې فرق وجود لري. افغانستان کې وضعیت ډیر بدتر تر ایران دی. ایران کې یو سلسله سهولتونه شته.
بله ډیر زیاته مننه کورودن محترم حقپال. تاسو د ایران حکومت پکتو چې په څلوېښت کاله کې څومره تغییر کړی دی، یعنی په څلوېښت کاله مخکې شاید دغه اوس چې کومې ازادۍ ښځې لري ممکن نه درلودې، څومره هیله لري چې طالبان به هم بدل شي؟
زه فکر کوم چې هغه تمه چې د ایران د او د ایرانیانو چې هغه ایرانیان چې په داخل کې دي او هغه ایرانیان چې بهر کې دي، چې دوی په دې فکر کې وو چې لږ لږ دوی هغه په اجتماعي او سیاسي فعالیتونو په اساس او د ذهنیت سازی په اساس دوی به خپل هغه حقوقو ته ورسیږي، او په څنګ کې دغه د استبدادي حکومت دوی به ړنګ کړي. موږ ولیدل چې دا کار کې ونه شو او په نږدې راتلونکي کې هم سخته ده. او صحیح مسائل خو طبیعي دغه د توپیرونه لري. موږ فکر کوو چې هغه د ایراني ښځې کار کوي، ازادي لري، یا فرض مثال دوی درس و تعلیم و یا هغه د ایران نماینده ښځې ځي په حقوق بشر په شورا کې خبرې کوي چې ډېر تفاوت لري د شکلي د لحاظه د طالبانو د رژیم څخه. خو په ماهیت کې، په محتوا کې، په اصل کې رژیم ډېر د طالبانو او د هر هغه دیکتاتوري رژیم چې هدف یې د یو د جندر په اساس هدف یې د یو طبقه سرکوب وي شباهت ډېر دی. او د طالبان په ورسره مقایسه
د ایران کې ښځې وایي چې حجاب دی اجباري نه وي، دوی اجازه ولري چې ټکرای سره وي کې نه سره وي. آیا افغان ښځې هم داسې غوښتنه لري او که افغان ښځې دا ډول غوښتنه نه لري؟
زه فکر وکړم چې ټیکرای باید بحث د ټیکرای نه ده چې آیا د ټیکرای په سر شي که نه شي. بحث د دې ده چې یو انسان په یوې ټولنې کې باید حق د انتخاب ولري. که هغه ټیکرای وي، که هغه وغواړي چې مثلا رهبر شي، که هغه وغواړي چې ډاکټر شي او یا سیاستمدار حقوقدان شي. که تاسو د طالبانو دې فکر ته وګورئ چې اکثریت سنیده چې خو هغه د مخالف دي د خود درس تعلیم په اساس، او که دوی که چیرې اجازه ورکوي ښځې محدود بعضې سکتورو ته وایي چې ځای مثلا تاسو معلومه شي یا فرض مثال ډاکټره شي، دغه تعین د تکلیف د یو رژیم له خوا نه په دې اساس چې یو په دې ټولنه کې یو څوک جنسي طبیعت د لحاظ هغه ښځه راغلې شوې ده په دې دنیا کې، هغه باید د رهبر کېدو، د سیاست مدار کېدو، د حقوقدان کېدو، د پیلوټ کېدو، د انجینر کېدو باید خوب ونه لري، او باید هغه پوه شي چې د دې نسل په ټولنه کې صرف د ډاکټرې وي، د نرس، د اجتماعي مددګارې او یا هم د مور او د خور وي. دغه خپله دغه تبعیض باید په یوه ټولنه کې نه وي. د ایراني ښځو هم دغه سمبولیک اقدام چې دوی خپل حجاب وغوښته چې وسوځوي یا ویس وځوي یا ویښتې قطع کړي، دا په دې معنی نه و چې صرف دغه حجاب دوی نه غواړي. دوی غواړي چې اروپایي سټایل تعقیب کړي. دوی غوښته چې وښایي رژیم ته چې دغه اعمال شوی په اجبار شی چې تاسو موږ ته زموږ تکلیف تعین کړئ، دغه موږ نه غواړو. زه فکر وکړم چې په هرې ټولنې کې ولاو چې هغه خزه وي که نر وي باید مونږ ټولنې ته د اختیار خاوندان باید خلق وي، خلق باید د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، خلق باید خپل نظر وکړي.
که د خلکو خبرې دوی وایي هغه خلک چې په افغانستان کې دا ډول غوښتنې لري د هغو شمېر ډېر کم دی، په فیصد کې هم نه راځي. اکثریت هغه خلک ښځې دي چې په کلیو کې اوسي او هغوی دغه ټول حقونه چې تاسې یادونه کوي نه لري.
په ټولنه کې افغانستان کې خاصا د حجاب مثلا نشته، هغه حجاب چې قبول شوی ټولنې ته ده ټول خلک کوم دي شلو کلونو کې تطبیق کړي دي. کابل کې تاسو کتل چې ښځې واړه ټکرې به په سر کې وو، دفترونو کې به واړه ټکرې په سر کې وو، که چیرې تاسو د کابل نه جبل سراج ته تللی او که چیرې تاسو بګرامۍ ته تللی بل ډول، او که تاسو سرخرود ته او یا جلال آباد ته تللی چې زما سیمه کلی ده هلته بل رقم وو. نو زه فکر وکړم چې دغه ظاهري خبره نه ده، او همداسې د تعلیم خبره، د تعلیم خبره که څوک نه غواړي چې خپل لور او ښځه او مور کار ته پرېږدي او تعلیم وکړي پرېږدي لږ دي. اجباري خو نه، په شلو کلونو کښې داسې تاسو کتلی وو چې کوم پولیس یا د حکومتي چارواکي راغلي وو د چا کور ته ټکټکې کړي وو چې ولې د دې کور څخه ستاسو لور مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار ته نه ځي. خو اختیاري وو، که څوک دغه ژمنتیا ټولنې ته درلوده، علاقه یې درلوده، وړتیا یې درلوده، لیاقت یې درلوده، او هغه فرهنګي د لحاظه فکرې په دې باندې و چې دغه ټولنه د پرمختیا دلیل دا کېدای شي چې باید ښځه او نر په دې ټولنه کې کار وکړي، نو هغوی هغه د اختیار درلود. زموږ په ټولنه کې زما په کورنۍ کې ما د کار نه درلوده، زما نور د تره لورګانې چې لې خوښېده نه تلله، هغه خپل اختیار
ډېر زیات مننه کورودن محترم حقپال. ډاکټر صاحب دانش، ولې ایران یا د ایران چارواکو په تیرو 40 کالو کې هیڅ بدلون ونه کړ، یا بدلون کې کړی وي ډېر کم بدلون ده، هغسې بدلون نه دی چې د ایران خلک یې غواړي، دلیل یې څه کېدای شي؟
د ایران حکومت یو ایدیولوژیکي حکومت دی، یو تیوکراتیک حکومت دی. دوی په دې شي باندې اعتقاد نه لري، یعنی دوی پر سیکولاریزم باندې اعتقاد نه لري چې مثلا دولت او دین باید سره جدا وسی. دوی غواړي چې باید دین پر دولت باندې حاکمیت ولري، یعنی د دولت ټولې چارې باید دین سمبالي، کې هغه شان چې هغه قرائت د دین هم چې بیا دوی لري. اوس داسې یو بدبختي بیا بله دا ده چې په دې ملکو کې هر یو د دین څخه یو خاص قرائت لري، خاص برداشت لري، خاص تعریف او تفسیر لري. ایرانیان یو شی لري، زموږ تاسې امارت طالبان بل شی لري، عربستان بل شی دی، بطور مثال کویت او قطر او دا ملکونه بل شی دی. نو په دې خاطر سره دا حکومتونه چې دي، دا حکومتونه پر سیکولاریزم اعتقاد نه لري، د دوی ټول مسائل دین تعینوي، او دین د یو وسیلې په ډول باندې د خلکو د سرکوب پر دغه باندې په وسیلې باندې د دین استفاده دوی کوي، او همیشه خلک په دغه وسیله باندې خپل حاکمیت ساتي. بل موضوع اساسي دا ده چې په داسې حکومتو کې کسان چې په راس د اداراتو کې قرار نیسي پر اساس د لیاقت او شایسته سالاري نه دي، پر اساس د وفاداری و دغه ایدیولوژي ته دي. چې څومره دوی مثلا و د خپل ایدیولوژي او
ډاکټر صاحب، بله ستاسو خبرې یو شیبه قطع شوې، خو خیر بیرته وروستۍ خبره مو وکړه. کور ودن محترمې حقبال، یو پوښتنه چې ما له دوو نورو مېلمنو څخه هم وکړه غواړم چې له تاسو څخه یې وکړمه، چې په ایران کې د مهسا امینی له وشل کېدو وروسته اعتراضونو او د خلکو مظاهرو په افغانستان څه تاثیر درلودلی دی او کنه؟
کوم چې تاثیر به ډېر مستقیم تاثیر نه درلوده، خو هغه ښځې چې خصوصا په افغانستان کې او د باندې دوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي. دوی ته یو هم څنګه پیدا شوې دي، دوی یو بل سره همکاري زیات کړي دي. مثلا دلته بلندن چې موږ مظاهره درلودل او همدغه چې تاسو ملما ورته اشاره وکړه، موږ مظاهره صرف د افغانانو ترمنځ اعلان شوې وه چې موږ پارلمان طرف ته ځو او هلته خپل شعارونه لرو او بیا یو خط ورکوو د برتانیا صدر اعظم تا چې د دوی څخه مشخص اقدامات غواړو. موږ ولیدل چې په لاره په نیمه لاره د ایران خزمو سره یو ځای شول د شوارونو سره، هغه د هغوی مو چې کله څنګه ولیدل، یعنی مستقیما زموږ په روحیې باندې مثبت تاثیر درلود. چې وګوري، اول دا چې موږ په دې مبارزې کې یوازې ناستو، بل دا چې موږ کولای شو چې د یو بل څخه، د یو بل د تجاربو څخه مستقیما استفاده وکړو او هغه تکتیکونو باندې کار وکړو چې څرنګه د خلکو د حقوقو څخه دفاع وکړو. پاتې کېږي په دې چې آیا پر رژیم باندې تاثیر کړی وي، آیا د افغانستان د ښځو د وای په وضعیت باندې تاثیر کړی. متاسفانه موږ ګورو چې تر اوسه خو هیڅ شی بدل کېږي نه. خو یو شی چې هم زه فکر کوم چې مهم ده چې دا تاسو د سوال نه جدا خبره ده، زه په غواړم چې یو تفسیر ولرم. هغه دا ده چې طالبان ورو ورو د ایران د رژیم څخه بعضې نقلونه او بعضې کارونه دوی تقلیدوي، لکه د ایران په رژیم کې هم داسې ښځې شته دي چې لکه د دوی په پولیس کې کار کوي، خصوصا د دوی د لکه امر بالمعروف پولیس چې دوی لري، چې ښځې د بندي کولو، د ښځې د توقيف او شکنجه او هغه فعالین چې یعنی ښځې فعالین چې د رژیم په خلاف کار کوي، حتی د دوی د جاسوسي لپاره دغه ښځې کار کوي. او دغه طالبان هم داسې معلومیږي چې موږ ولیدل چې ویډیوګانې د افغانستان په یو ولایت شمال ولایت کې وکم مشخص ولایت کې وچ وته چې پاره کې دوی نقابونه داخلي درلوده و زنده‌باد طالبان ویل. نو دغه څه تکتیکونه چې خلک د خزو څخه استفاده وکړي، یو استبدادي رژیم د خزو په ضد، دا یو خطرناک حالت دی چې د ایران رژیم به استفاده کړی دی. او طالبان هم نه صرف د ښځو په حقوق په حق، حتی د حکومتدارۍ په حق، حتی د دوی په دې فکر کې چې آیا څه رقم دوی خپل دغه سیاسي خپل مشروعیت ته ادامه ورکړي او یو څه مشروعیت پیدا کړي. مشروعیت خو نه لري، یعنی خپل حکومت ته ادامه چې یو څه مشروعیت پیدا کوي، یو څه همکاري
دوی. یو بل پوښتنه غواړم چې له تاسو څخه وکړم محترم اقبال. هغه دا چې مخکې دا موضوع یاد شوه، دا چې ولې په افغانستان کې چې ښځې لا ډېرې له خپلو حقونو محرومې کړی شوي دي، د ایران په شان اعتراضونه نه دي کړي. فکر کوم چې طالبان ډېر ځپون کې دي، ډېرې مخنیسي نسبت ایرانیانو ته، او که په افغانستان کې لکه مخکې چې ځینو میلمنو وویل چې ډېر خلک بې سواده دي او ځکه ډېر سیاسي شعور نه لري، نو ځکه کمو ښځو په اعتراضونو کې برخه اخیستي.
دا ډېر مهم سوال دی او دی باندې اکثریت بحث کوي. دلیل یې زه په څو ابعادو کې ګورم. تاسو میلمه چې ویلې دا ډېر مهم مسلې ته اشاره کړې ده چې تاسو که د تعلیم کچه د ایران او د افغانستان د خلکو ترمنځ وګورئ، ډېر تفاوت لري. که تاسو د افغانستان او د ایران د وګړو شمیر به هر کې وګورئ، بهر میشت ایرانیان یا بهر میشت افغانان، دوی هم ډېر شمیر تاثیر لري، ځکه چې دغه بهر میشت ایرانیان د خپل ایرانیان د خلکو سره ډېر په تماس کې دي. د دوی د ذهنیت ته بدلولو کې، دوی ته معلومات استول، د دوی د حقوقو د دفاع په بین المللي پلاتفورمو کې نقش لوبوي. ایرانیان خپل د کلتوري د لحاظ تاسو وګورئ، هر هغه کتاب، هر هغه فلم، هر هغه هنری مستند، هغه هنری پارچه، هغه د فلم په اساسي هر شی چې وي هنر ډېر آباد لري. دا زرت ترجمه کیږي، ځکه چې د سواد کچه جګه ده، د فرهنګ کچه جګه ده. زمو په دې سلوي خلونو کې په جنگ کې مهاجرت کوو دوی نه ول او په څنګه مخکې د سلوي خلونو مخکې هغه ازادي چې په ایران کې او هغه هم یو اساس چې توسه پور هغه د عمل لري نو دا کتابونه د خپل فکری تحول ایرانیانو چې ډیر د دنیا سره ډیر په تماس کې دي د مختلفو ذریعونه د افغانانو په پرتله او په څنګه په ایران کې د افغانستان په پرتله خپل دغه نرواکي ټولنه په دې سطح باندې نه ده چې د ښځو په ضد حساسیت وي متاسفانه بیر د طالبانو مسلې نه په افغانستان کې موږ ګورو چې د فرهنګو نه پیغم کلتورو او د پښتنو په سیمه کې پښتونولي و نه پیغم ناموس د شیان په افغانانو کې په تاجکانو کې پښتنو کې په ټولو کې دا شیان شته او دغه خپله باید شوه ده چې نارینه متاسفانه کم د خوځو په څنګ ولاړ دي چې مثالونه لرو موږ لکه د مچو ولاو ویسا لکه د نورو خو بیا هم یو څه کم ده او
ډیره مننه سلامت اوسه آزاد صاحب خبرونه ته کم وخت پاتې تاسو څه فکر کوئ په ایران کې لا هم اعتراضونه دوام لري او د سینما لمی شي چې دا اعتراضونه دي ژر ختم کړئ شي د ایران حکومت څه فکر کوئ چې د ایرانیانو حل ځلې به بل اخره په ایران کې تغییر راوستل شي
زه بخښنه غواړم په دې منځ کې په منډه بل مجلس تلوري په دې کې هیڅ شک نشته کوم وزه چې ایران کې وسه باندې یعنی د واکمنانو لخوا هغه خلک په دې تر څو ولیدي یو نریټیو جوړ شو یو نریټیو وځي دی که څه هم په دغه تیر یو دوه کلونو کې د مسا د وژنه اوس چې کوم خبرګونونه لارین نو وسول ډیر خلک ونی وسول او ورل سول او رکس ولا لکن د همغه ورکسوی وژل سیو کورنیو ته لا ډیر دغه مسجد هغه سو واضح سو هغه لا په دې باور سول چې دا یو محسن نه و چې هلته په بند کې وژل سول او زرګونه او لسګونه زره خلک یا سلګونه زره خلک دی غیر حق غشتنې په مخه راووتل بلکې کوم کسان چې د حق غشتنې په مخه راووتلی و هغه هم وځول سول هغه هم ورتل سول هغه هم وهل سول هغه هم وژل سول هغه هم ورک سول دا په دې معنی چې په دې جغرافیه کې د دغه سی واکمنه لاندې موږ ونه سکولای یو ایرانی په دې باور سوی دی دا چې په اوسنی وضعیت کې چې هر څه یعنی هغه ټول څه چې په یو هیواد کې عموما د ملت په اختیار کې وي هغه ټول یې ډلې اسیستې وي مانا پیسې د دې سره وي سیاسي قدرت د دې سره وي وسلې د دې سره وي نو یو شخص یو قلم سره یا یو چغې سره هغه نشي کولای چې واد لري کوي وو دوه کلونو کې یو داسې بدلون یا انقلاب راولي چې هغه د هغه استبدادي نظام چې هغه 15 کال کیږي چې په خلکو باندې مسلط دی خپل نشونه شخ کړی دی هغه د په یو ورځ دوه ورځې کې له منځه ویسي لکن یو سیاسي مسیر انتخاب سو نسلونه به دا تعقیبوي او دا به د ایران په تاریخونو کې لیکل شوی دا انقلاب راځي دا بدلون به راځي خو ممکن یو څه وخت ونیسي بدبختانه وضعیتونه په سیاسي یا دیکتاتوري هغه دیکتاتوري سیاسي سختارونه په ټوله نړۍ کې دغه سی وضعیت را مستقلی وی چې هغه بیا کله لمن د زیاده تل د پاره لمن د ولار شي نو دا مسیر تا که سوی نریټیو جوړ سوی دی او دا د ایرانی انقلاب لا ډیر قوی شي په فکری لحاظ به ډیر مانوي لحاظ به ډیر یاد کوي
ډیر زیات مننه کور ودان د سیاسي چارو نظر خواوند او د امریکا د ارکنساس پوهنتون استاد نجیب آزاد د سیاسي چارو شنونکو ډاکټر هاشم دانش او مدني فعال نظیفه حقپال چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو
ਦਲੇ ਦਲੇ ਦਾ شي جان وړي لیلا ما سي گردنا منګي نا وکړي چې راځه